په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د هرات ولایت په یو جماعت برید چې وطن پکې وژل شوی غندلې ده. یو نامه په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې لیکلي چې دې پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یوه جومات کې شوی دی. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی. د دې هیوادونو استازو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبې پیل شوه او د مې تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې ده. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د استایلو ورده. ملګرو ملتونو سکال د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال چې افغانستان او ټول نړۍ جګړو په سر اخیستی، د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې او د دې ورځې په درشل کې ویلي دي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونو برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د اسرایل په طرحه کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بېګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د 2,300,000 وګړو د نیمایی د جګړو له ویرې پرف ښار کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې به واورې چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په دوره څېړنه کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه مو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دې ارزونې نتیجه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه، له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې ده.
چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولی چې یو څوک چې په رسمیت نه پېژني نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري.
په یوه راپور کې مو د کابل په شش درک سیمه کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون د وژل شو نهو خبریالانو د شپږم تلین په پلمه په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو وضعیت کتنه کړې ده. دا به هم واورئ چې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبلیو پی بند کړي دي او نثار کومکونه میج باندې بند شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته منتظر دی.
د دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په دوره یې څرګنده کړ چې خزو د طالبان لخوا لګول شو محدودیتونه د نه منلو وړو بلل په دې شورا کې د بریتانیا د ایمیا استازي ویل کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت رنګلې او ټکان ورکون کړي د غرض د امریکا استازی د شورا ته خپل څرګندونه کوي چې ویل چې طالبان د ټول هغه تبيزي فرمانونه سم د سلری کړی چې پر بنسټ له افغانانو په ځانګړي ډول لنجونو او خزو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوی دي. جزئیات د ازادي راډیو خبري امید ظاهر مل پرپورت کوي.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استاذ سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانې وړ ټکان ورکوونکې او ترنګلې بولی. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوې. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې دا بندیزونه مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخن سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته یې دوام ورکړی دی.
د بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هرس ژر د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درو د خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د مطرح شوی او څرګندونو په خبرګون کې د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حادثه بللی. هغه چې نوی د پولی ټکنیک په هنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې ماضي تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو تا بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څه جواب راکې دا باز داسې پیاده کړل دي د پاره چې منفي تبلیغات وکړي.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استاذ میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیزي وبللې او د طالبانو په ګډون یې له ټول لوریو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیزي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخنیسی او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي په چټک ډول د خپلواکو متبرو او د اړتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالی قضایی پلټنه او د اخلاقي جرایمو په نوم د خپل سرونیونو پاید یقیني سي.
د ورته کې د جرمني استاذي د افغان جنو خو سره د طالبانو کړنی له بشريت سره جنایات وباله او د فنلند استاذي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالی مرتکبینو ته د جنایي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نږدې ټولو ګډونکوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقض اثرخېدي او غوښتنې کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری سیډنی زغونډه چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیډي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونی او خزي د دې غونډو تم لري چې دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په دوره یې څېړنه کې چې په رونې پیل کړي پر خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. له خزینه فعال زرکمل لیار سره مې چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته تللې وي جرګه کې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو سره د نورو مسایلو ته څنګه د خزو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي. مخکې مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې نتیجه به فکر کوي د افغان خزو د روان وضعیت له کېدو سره مرسته وکړي.
خوشنۍ سره باید وایم چې نه سمه ده چې دا غونډې دورې غونډې د بشري حقوقو د شورا دورې غونډې په خاله جمهوریت په وخت کې هم شوې وي. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دوی حیات خپله حضور درلوده کېدی شو چې هلته د بشري حقوقو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک رن کوي او هغه شرایط عیني خپله په خپلو سترګو باندې ویني د هغه ځای نه هېڅوک نه و او دا څوک چې دلته راداوت شو د ټول په بهر میشتي افغانان دي او په پرې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان سره افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولای چې څوک چې په رسمیت نه پیژني. نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري؟ یو دی وروي د ورته کوم ارزښت قائل شي؟ په اصل کې دا هغه موضوع ده چې د افغانستان د په افغانستان کې د بشري حقوقو باندې بحث کیږي او مطرح کیږي. اما دا هیوادونه چې په افغانستان کې د غوښتنه کوي څوم نظام ته د حق ورکوي ورکوي چې دوی د خبره ورته واوري.
اقل ملیار خو په راپور کې مو واوریدل چې ډېرې ښځې او نجونې د دې تمه کوي چې په طالبانو باید فشارونه راوستل شي که هغه په کور دننه دي یا د نړیوالو لخوا دي. دا هم کېدای شي چې د فشارونو یوه وسیله وي دغه غونډه یا دغه دوره یې څېړنه. راځو دې خبرې ته چې تاسو هم یو سفر کړی و افغانستان ته د همدې لپاره تللي وئ چې په اروپا کې د میشتو افغانانو غوښتنې د طالبانو چارواکو ته ورسوي. دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه اوسنۍ تګلاره بدله کړي. د یو دولس کسیز پلاوی په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بل میرمن هم و. یو اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، زینو ټکو یادونه مو کړې ده چې د کوم مسایلو په هدف مو دا سفر تر سره کړی وو او پر طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځکه تاسو وایي چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نه کړ د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالي نشو. ولې؟
زه خو شخصا دا بایدون چې بهرني فشارونه اصلا نثار نه لري او دغه مسالې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي، ځکه فشارونه په کاغذ کولای نو دا دوه نیم درې کال کې باید اثر کړی وای. ښه به دای چې د تفاهم لاره مخته ونیول شي او د خبرو لاره مخته ونیول شي. د موږ سفر هم د فشار په منظور نه و، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو. اول دا چې د دوی په نظریاتو باندې پوه شو، د دوی په غوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی سره څه کولای شو، دوی دې څه کولای شي. په دې مسایلو باندې موږ د دوی سره خبرې وکړو چې البته دوی د موږ سره ډېره صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خواشینۍ خبره دا چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړل، پس دا خبره باید وکړم چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې موږ په دا یو ځل ټاک باندې د دولس کسو به دوی د چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نا امیده نه یو، موږ امید لرو او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ به بیا او بیا او بیا راځو تر څو چې ښوونځي خلاص شي. یعنی نا امیده نه یو.
اغلی مدیار په دغه اعلامیه کې تاسو خبره کړې ده په دې کې زوینم چې له د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو اکثر مشرانو سره کتلی دي. دغه مشرانو سره کتلی دي تاسو که څه هم ویلي دي چې تر خبرو راضي وي، تاسو سره ځینې ژمنې کړې دي. دوی ویلي چې موږ په دې باندې کار کوو، خو دا کار تقریبا دغه د دریو کاله کیږي چې بشپړ شوی نه دی. څو کاله نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي؟
زه په دې پوهېږم چې ملت تونده هم ډېره ده او زموږ تونده هم ډېره ده. که زموږ آرزو ترسره شي نو موږ غواړو چې دغه لحظه ښوونځي خلاص شي، حتی سبا ته ورته انتظار نه باسو، ځکه یوه ورځ ضایع کېدل د افغانستان لپاره تاوان ډېر جبران نه بنونکی دی. مګر خبر دا ده چې موږ سره دوی دي ژمنې وکړلې او په هغه ژمنه باندې حتی عمل هم وشو. موږ ته د ښوونې او روزنې وزیر وویل چې دی به بیا لاړ شي او د خپل مشر سره به خبرې وکړي، د امیر المؤمنین سره، او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام ده او موږ وسیله شوي و دوی ته رسولی وو، دا به امیر المؤمنین ته رسوي او دغه رس به هڅه وکړي چې دا زمینه مسایده کړي چې موږ هم وش کولی هغه سره یې وګورو. او دا موږ د ملاقات په سبا باندې تللی وو قندهار ته، او تر څو چې موږ راتللو دی لا بېرته نه و راګرځېدلی. اما مثلا خلیفه صاحب د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړله چې پاس موږ پیغام رسوي او دای هم قندهار ته ورغی.
جالب خبره ده،
بل هیڅ هم نه ده دا سفر.
اغلی مده جالب ده، تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړل چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخندزاده سره هم وګوري؟
موږ غوښتل په پروګرام کې مو چور سره وګورو او د هر مشر سره چې موږ ولیدل موږ ورته چې موږ ته باید د زمينه مسايده کې یم کنه مو هیله وکړل چې موږ ته د زمينه مسايده کې چې موږ د امیر المؤمنین سره هم وګورو. خو موږ وخت هم ډیر لاندو، موږ باید به تر هغه لوي موږ نو شو کولای چې تاسو پاتې شو او موږ په دغه فاصله کې چالو.
اغلی مجال ته پوښتنه دی لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع زودا کچیر دغه وخت تاسو درکړی وای سفر مو کولای شو چې وخت کی؟
ما شخصا ما او یو څو نفر نو شو کولای ځکه د دولتي کارمند دی ما د رسمي حکومتي کارمند دی ما نو شو کولای او ښایي څو نفر نور هم نو شو کولای مهمه موضوع ده کې هیڅ شک نشته ما مونږ ویلې چې مونږ بیا راځو یعنی مونږ د شرایط چې خپل تاسو په اروپا کې کار کوي په یوه کې چې د شرایط څنګه دي نو د تبیده چې موضوع ډیره مهمه ده او که اهمیت نه لرلې مونږ باندې تللې او دا مو وعده کړې ده چې مونږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو تر څو چې دي زموږ خویند په مخ باندې د پانتونونو او خوندو دروازې خلاصې شي
له خزینه فعال زرکمل یار سره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دورې چیرډن یو د غراز افغانستان ته د دوی د سفر په اړه مرکوه اغلی ملیار پر ورسته وکړه اروپا افغانستان ته تللی وی جرګی په ترکیب کې هم سفر کړی او د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو مشرانو او چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د خزو او جنو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړې وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د کابل په شش درک سیمه کې د ازادي رادیو د درې خبريالانو په ګډون د وژل شو نه خبريالانو شلم تلیندې له دغه پیښې شپږ کاله تیریږي خو تر اوسه نه وزده چې عاملان د عدالت منګولو تر کاګل شوي بلکې په افغانستان کې پر خبريالانو او رسنیو د فعالیت کړي هم تنګ شوې ده. نور بل اجمل انوارو
د 2013 کال د اپریل په دیر شمه د کابل په شش درک سیمه کې کله چې خبريالان د وی 14 د خبري پوښخ لپاره راټول شوي وو یو بل 14 وشو چې په پایله کې افغانستان کې خبريالان او درسريو کارکونکو ته په یو وخت تر ټولو درنه مرګ شو بل وخته د دې پیخي په قربانيانو کې د رسنیو نه کارکونکو وو پکې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار چې د ازادي رادیو سره د ژورنالیزم د روزنې په مرحله کې و هم شامل وو هغه محل د داعش وسلوال ډلې د دې بریډ مسولیت پر غاړه واخیست. خبريالانو او د بیان د ازادۍ د دفاع سازمانونو د دې بریډ د عاملانو د مندلو او مجازات خوښتنه وکړه. کتر اوسه چې ل دې پی خشپک کلونه تیریږي هیڅوک د دې خبريالانو د وژنې په تړاو نه نیول شوی او نه مجازات شوی دی. افغانستان ل کلونو راځي د ژورنالیستانو لپاره یو خطرناک هواد ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په اگست کې واکته د طالبانو د بیا ځلی رسیدو راهیسی په دې هیواد کې د خبريالانو پر کار محدودیتونه او د هغوی نیول زیات شوې دي او ان د خبريالانو د وژنې او شکنجه ریپورتونه هم ورکړل شوې. د خبريالانو د بلاتړ سازمانونه وایي دا محل په افغانستان کې د خبريالانو لپاره داسې شرایط چې په آزادانه توګه خپل کار وکړي شي د پوخا په پرتله سخت شوې. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی
د طالبانو د وکمنه دوه وروسته په افغانستان کې ځبان د 200 رسنۍ تړل شوې دي ترڅنګ د رسنۍ په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې زیاتېږي د شدید سانسور ترڅنګ د رسنۍ ټول خبرونه د حکم نظام له خوا څیرل کیږي خبريالان خود سانسوري ته مجبور شوي دي او لبعد مرغ ځنی خبريالان به لکم دلیل د حکم نظام له خوا نیول کیږي اطلاعاتو ته د لاسرسي مسله تر ټولو ستونزمنه مسله ده او دغه حق د افغانستان د خلکو څخه اخیستل شوی دی.
د بی پولي خبريالانو سازمان د جنوري په میاشت کې په یو خبره کړي ریپورت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د خبريالانو وضعیت اندېښمنونکی بللې. د سازمان ویلي یوازې په 2023 میلادي کال کې درې خبريالان په افغانستان کې وشل شوی که څه هم طالبان وایي چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو ته د بیان ازادي ورکړي خو د رسنیو د ملاتړ سازمانونه د طالبانو د حکومت ادارې تورنوي چې د دې ارزښتونو تعریف په خپل ګټه او خوخه کوي او د دوی تر واک لاندې هیڅ رسنۍ ته د آزادانه او د طالبانو د حکومت له مداخله پرته د فعالیت اجازه نه ورکړي. همدارنګه افغانستان کې د هغه نړیوالو رسنیو فعالیتونه چې له بهر د افغانستان لپاره خبرونه کوي هم یا منشوي او یا پرې محدودیتونه لګیدلې. په دې کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ شنا رادیو هم شامل دي چې د طالبانو حکومت پر اف ام او منځنیو څپو خبرونه بند کړي او پر وی پانو یې هم بندیز لګولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وای په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته منتظر دی. حماس مخکې ویلو د اسرائیل د طرح په اړه غور کوي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په بدل کې په غزه کې د اوربان لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې غبرګون ته انتظار کوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اووه میاشتې پوره کیږي، د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیلېدو وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې، خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډیرې لږې نښې نښانې لیدل شوي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په هر راز موافقه کې له غزې څخه د اسرایلي سرتیرو وتل او په دې تړانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. له حماس سره د یوې متحدې فلسطیني ډلې یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فلسطینیان د اسرایلو د اشغال سمدستي پای ته رسیدل غواړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خلکو ته ووایي چې د اسرایلو اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي او چې کله اسرایلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړي. د اسرایلو د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غواړي چې شاوخوا 133 تنه پاتې اسرایلی یرغمل باید راخوشي شي. خو سخت دریزې بیا د غزې په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلی چارواکو ویلي که حماس د اسرائیلو د اوربند طرح ونه مني، پر رفح کې عملیات به دوام وکړي. په دې طرح کې د اوربند د پای نیټه نه ده یاده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطینی بندیانو په بدل کې د 33 زیانګالو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو او په جګړو کې د لنډې وقفې غوښتنه کوي. یو بل اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا طرح پر رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لار ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطي خبرې کولې ویلي دا د فلسطینیانو لپاره ورستای چانس دی، ځکه د په وینا پر رفح کې د عملیاتو لپاره د اسرائیلي ځواکونو حرکت لالمخ کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتو په هڅو پیل کړ.
له خبرونو ورآخوا
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم د هیواد په لسو ولایتونو کې د واورې باران تالندې او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو یو شمېر بڼوالو او کروندګرو ته ډیر مالي زیانونه اړولي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سختو سیلابونو واورې او بارانونو د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ کروندګرو، کرنیزو ځمکو، حاصلاتو او بزګرانو ته سخت زیان اړولی. د غزنی ولایت یو بڼوال حیات الله رحماني وایي چې د وروستیو واورو ورېدو له امله یې میوه لرونکي ونې زیانمنې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د 2 لک کوونه پر موږ ته خساره رسیدلې ده. ګل ونې چې په ګلان کې وو، الو د موږ منې وو، بادام وو، ټول لباین کللې ده. ټول په غورا کې وو، ټول ولې لباین کللې ده. اجاره هم نیولې ده 50 جریب زمکه ایرانی ګلاسونه چې دی هغه په ګل کې وو، هغه یخوالې ده مکمل لباین کللې ده. نور غنم دغه شایان چې دی ان شاء الله هغه باندې به تاثیر نه کړي.
د میدان وردګو ولایت یو بل بزګر او بڼوال سید ګل پادشاه هم ورته شکایت لري او وایي چې د دې ټول باغونه او کرنیز ځمکه سیلابونو لاندې کړي.
تقریبا د اخرو کې یو سانتی واور هم وره ده، په کې ګلې هم وا، په کې تقریبا موږ د ځمکه غوځې دي منځه یوړې. موږ ځمکه چې وی هغه اکثر د اوبو ساتل د لوړوالي خاطر تر اوبو لاندې شوی دی. اکثر وچې شي وي د زغپل هم درې جریب ځمکه او باغ لرم چې هغه ټول تقریبا یو وچ شوی دی او یا د وچېدو د خطر سره مخ دی.
د ننګرهار ولایت یو بل کروندګر سید اکبر وایي چې وروستیو ورښتونو د ننګرهار په ګډون په ګرمسیرو ولایتونو کې د غنمو او اوریجو کروندو ته سخت زیان اړولای دی.
ډیر تاوانونه ورسېدل خلکو ته. دغه په ننګرهار کې د تر کاروي سیزن ده، رومیان دي، سراتیر څه ده، نور سبزیانې دي، غنم پاخه سوي دي. تقریبا سوا یا به لس یا به پنځلس شپې بعد د غنمو لو هم ګډیږي. ولې په غنمو چې ډیر بارانونه اوسو، ډیرې قسم لولي دي، دې بارانو د خانانو ته ډیر تاوانونه رسولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې ورښتونو او سختو سیلابونو د راوتلو له امله د سختو ځاني او مالي زیانونو تر څنګ یې په ځینو سیمو کې نښلیدونکې لارې هم ویجاړې کړې. خو په دو وروستیو ورځو کې د بامیان، میدان وردګ، غزنی، بدخشان، لوګر، پنجشیر ولایتونو کې د واورې د ورېدو راپورونه هم ورکړل شوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د شمیرو له مخې چې په دې وروستیو ورځو کې خبرې کړې، د وري میاشتې له دوویشتمې څخه د سور تر نهمې پورې په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه 103 کسه مړه او 16 نور ټپیان شوي دي. همداراز په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه، حاصلات او په سلګونه څاروي له منځه تللي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د سېشنبې په ورځ به په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، پکتیا، تخار او لوګر ولایتونو کې واوره، باران، سیلابونه او تالنده وي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او دا هم د دې خبري مجلې ورستای راپور د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو راپدې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولی په خپل لګښت د ځانو لپاره خوراکي مواد راونیسي.
دا پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهد الله صدیقي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوچار کومکونه په میز باندې بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل، ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بې سهولیت شته. میج دغه غوښتنه ده د نړیوالې موسسې نه چې میز سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال د بیرمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آزبرګي او مرغ سیمو کې اوسېږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسېږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولی بلکې کورونه او سرپناوي هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دی. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. اومیز دا غشتنه دو چې میز دا د کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د دغز د وامدار وساتي او باقی د میز د کوروي وضعیت ډیر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستاني مهاجرینو ستونزې مني وايي کسه هم سکال مرستندوی بنسټونه د بودیجې ستونزې مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکه کې دي ترڅو کډوالو لپاره په خوانه میاشتنه مرسته بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
WP نور یاد مؤسسات سکال د بودیجې د کمښت خبره کوي او د مو خبرې جریان لري ترڅو موږ یادو کډوالو ته کاري زمينه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کړو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسسات او هڅوي ترڅو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي ترڅو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یادو کورنۍ ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې، خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.